ラジオ。
شنبه د چنګاښ چلر وشتمه د جولای 14مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تر روبه جوې په منځني صفه 12 پښنوې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، غزنی، پل علم، جلال آباد او اسد آباد ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده چې زحمت شي بر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې مو په افغانستان کې د ملکی کسانو پر وژنې د ملګرو ملتونو له اندېښنې خبرو. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو په پیل کې خبرونه. د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ملکی کسانو په مرجوبلې خوشنۍ څرګنده کړې ده. د بلوچستان په مرکز کوټې کې د جمعې پر ورځ د عوامي نېشنل ګوند پر غړیو چاودنه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړې ده چې د سوریې رژیم د تریمسه په سیمه کې قصدن ملکیان وژلې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د لغمان ولایت د شوزو د چارو د رئیس د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. یان کوبش په یو اعلامیه کې چې په کابل کې د یوناما دفتر خبره کړې ده، د حنیفي ساپي قتل په کلکو ټکو غندلې ده. د یان کوبش په وینا حنیفي ساپي له 2008 میلادي کال راهیسې چې د لغمان د شوزو د چارو د مشر په توګه ټاکل شوی و، په نستړی کېدونکو ډول کار کاوه. حنیفي ساپوی پرون د لغمان په مرکز مهترلم کې د هغې چاودنې له امله سا ورکړه چې بم د دې په موټر کې ځای پر ځای شوی و. په پروان کې چارواکي وایي د درې تنو برمته شویو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. دا درې تنه د غوربند، بامیان د لارې په اوږدو تریتم شوي دي. د پروان د شینوارو ولسوالۍ اجرایوي مدیر عبدالشکور رحیمي ازادي راډیو ته وویل درې تنه وو موټروانان نه ول، په یوه تور فرونر موټر کې سپاره وو، پورته لور ته تلل چې اختطاف شول. موږ ملکان او سپینجری استولې دي. تر اوسه د دې برمته شویو کسانو او یرغملو په اړه څه نه دي ویل شوي. د بلوچستان په مرکز کوټي ښار کې د جمعې په ورځ د عوامي نېشنل ګوند پر غړیو چاودنه وشوه. د چاودنې لږ تر لږه شپږتنه ووژل. پولیس وایي دا چاودنه هغه وخت وشوه چې په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند غړیو سیاسي غونډه جوړه کړې وه. په دې پیښه کې شپږتنه ژوبل شوي دي چې یوه انجلۍ ده. د ټپیانو په ډله کې یو هم د عوامي نېشنل ګوند غړی رشید ناصر دی چې د پیښې حال یې ازادي راډیو ته ورکړی.
جلسه شروع کېدو باندې نیم بجې وې چې موږ شتېش را وغوښتل شولو. زه وم زموږ صوبیه صدر، موږ شتېش رالو کښېناستلو. پنځه منټه به هم نهیسي ما صدر صاحب ته وویل ما دغه شاته د ټرېن شاته څوک در ونیو ښه نه و، زموږ د شتېش شاته ټرېن شو چې ما دا خبره کوله. ډېره درنه چاودنه وسوله، دومره چاودنه وه چې
وبخښې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. د ازادي راډیو اوریدونکو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. زه فکر کوم چې تاسو زموږ شخ نه اورئ. فکر کوم چې د ازادي راډیو په تخنیکی ستونزې له امله زه نشم تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. د تخنیکی ستونزې د حل تر حل کولو پورې حتی که وچه بیرته تاسو خبرونه وړاندې کړو. هیله دا چه تخنیکی ستونزه حل شوی وی. بلوچستان د تیلو او غازو سترې زیرمې لري، خو د پاکستان تر ټولو محروم ساتل شوی ایالت دی. بلوچ مبارزین له 2004 کال راهیسې راپاڅېدلي، سیاسي واک او د خپلو طبیعي زیرمو زیاته برخه غواړي. په بلوچستان کې د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ هم نښتې کیږي. د ایران د رژیم مخالفان وایي مخالف مشر مهدي کروبي چې په کور کې نظر بند دی، د هغه د خور په جنازې کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د کروبي خور زینب کروبي د پنجشنبې په ورځ وفات شوه. د ایران بدلون غوښتونکي مخالف مشران مهدي کروبي، میر حسین موسوي او د هغه میرمن زهرا راهنورد د 2011 کال په فبروري میاشت کې وروسته له هغې په کور کې نظر بند شول چې د مصر او تونس له پاڅون سره د پیوستون په مقصد یې د لاریون ږغ وکړ. ویل کېږي چې دغو نظربندو مشرانو ته یوازې د خپلو کورنیو له نږدې کسانو سره د کتنې اجازه ورکړل شوې ده. ایراني چارواکو د کروبي د بندیز په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پخې نقشې نشته چې د سوریې رژیم د تریمسا په سیمه کې قصدن ملکیان وژلي دي. هیلری کلنټن د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه څو د ملګرو ملتو څارونکو ته اجازه ورکړل شي چې د پیشتي ځای ته ورشي. رپورټونه څرګندوي چې په تریمسا کې 200 تنه وژل شوي دي. جرمني اژانس د ملګرو ملتو د مامورینو په وینا وایي چې د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې ځانګړي استازي کوفی انان ته په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د بشار الاسد ملاتړیو ځواکونو په ټانکونو او هیلیکوپټرو په تریمسا برید کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن وایي دا د وژنې دې رپورټونو حیرانه کړې ده. د جمعې پر سهار کوفی انان د سوری حکومت تورن کړ چې د خلکو د اوسېدو په ځایونو کې له درنو وسلو کار اخلي او په دې ډول د دله پلانه چې په سوریې کې د وینو د بهېدو مخه نیسي سرغړونه کوي. یوه ځانوژونکي د جمعې پر ورځ د نایجیریا د میدوګوري په ښار په یوه جومات کې 15 کسان ووژل. د جمعې په لمانځه کې د بورنو ایالت د والی د مرستیال په ګډون یو شمېر چارواکو ګډون کړی و، خو دوی ته زیان نه دی رسېدلی. په دې حملې کې چې جکپوري حکومتي کسان پکې په نقشه سوي وو، شپږتنه ټپیان شوي دي. د نایجیریا په شمال کې په دې وروستیو کې په عیسویانو او مسلمانانو باندې حملو زور اخیستی دی. په سیمه کې اسلامي بنسټپاله ډله بوکو حرام فعالیت کوي او په روان کال کې په سلونو کسان وژلي دي. چارواکي وایي د جمعې د ورځې ځان وژونکی یو 15 کلن هلک و. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. د روانې خپرونې د خبرونو په ترڅ کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وه. بښنه غواړو. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د ملکیانو مرشوب لته اندیشمن دي. بیا مو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې راخیستې دي چې د چین د سفر پر مهال یې کړې دي. په کابل کې د امریکا د سفیر دا څرګندونه چې معتدل طالبان د سولې له بهیر سره لیوالتیا شي د سیاسي چارو له یو څیړونکو سره شریکه کړې ده. په پاکستان کې مو د ګوزن د واکسین لمخنیوي خبرو او دا کیسه په تفصیل درته کوو.
دبای غوزه خواږه څور سره ولاړ ما سوپا چولو سوپ میا چولو چې لګ راتیو شو مته یاد دبی او پیپ تیلا پیپ روانه وشت درو بس ټول ځان نور واوسره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یو ځل بیا د ملکی کسانو وژنې ته اندیښنه څرګنده کړې ده. یان کوبش په یو اعلامیه کې چې د یوناما دفتر په کابل کې خبره کړې ده، د لغمان ولایت د شوزو د چارو د رئیسې د قتل پیښې ته اشاره کړې ده. د لغمان ولایت د شوزو د چارو رئیسه حنیفه ساپی په مرکز مهترلام کې پرون یو 14 کې ووژل شو او خاوندې ټپي شو. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي د دې پیښې عاملان د محکمې ته راکاشل سي. د یان کوبش په وینا حنیفې ساپی له 2003 میلادي کال راهیسې چې د لغمان د شوزو د چارو د ریاست مسولیت ورسپارل شوی وو، تر خپل وسه کار کړی وو. د حنیفې ساپی د وژلو د پیښې جزئیات د اجمل اند پر راپور کې
د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي رډیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد د لغمان د خزو د چارو د رئیس حنیفې ساپی په موټر پورې نښلول شوي او د جمعې په ورځ د مهترلام د ښار په منځ کې چاودنه ورکړل شوه.
دا مترافیکي بمو چې د په موټر پسې نښلول شوی وو او په مسترلام خار کې له یو ګڼې ګڼې څخه په ډک ځای کې ورته چاودنه ورکړل شوې ده چې په پایله کې حنیفه صاحبه په شهادت رسېدلې ده او خاوند یې شدید زخمي دی. له دې تر څنګ یو لس تنه نور ملکي بې ګناه وګړي چې هغه په خاص کې د تجارتک په حال کې وو هغه هم زخمیان شوي دي.
تر اوسه پورې کوم لوري د دې وژنې د مسؤلیت پر نه ده منلي. ښاغلي ځواک دا د افغانستان د دښمنانو کار بللی. دا هغه څه دي چې حکومتي چارواکي ډېر کله د مخالفو وسلوالو لپاره کاروي. حنیفه صافی په افغانستان کې د خوځو د چارو دویم رئیس ده چې وشل کیږي. تر دې مخکې په 2008 میلادي کال کې د کندهار د خوځو د چارو رئیس صفیا مجان د وستوال لخوا وژل شو. د لغمان د خوځو د چارو پر رئیس د ابرید په داسې حال کې شوې چې په دې ورسوي کې په افغانستان کې د خوځو په وړاندې د زور زیاتی پیښې ډېرې شوې دي. تر دې څو ورځې وړاندې په پروان کې و میرمن د بدلمنۍ په تور په عامه محضر کې د ټوپک په ډزو وژل شوه چې حکومتي چارواکو یې پړه پر طالبانو اچولي خو طالبانو پکې لاس لرل رد کړي. په افغانستان کې د خځو د حقونو فعالانې د ولسمشر حامد کرزي حکومت ملامتوي چې د خځو په وړاندې د زور زیاتي د عاملونو په نیولو او عدالت ته پراکاګلو کې پاتې راغلي. په دې وروستیو کې د خځو د حقونو یو شمېر فعالانو په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د خځو په وړاندې د زور زیاتي مخه ونیسي. په دې مظاهره کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر هم برخه لرله او ویې ویل
موږ ډېر اندېښمن یو. د مجرمینو پر وړاندې د بخښنې دود موجود دی. که چیرې دا ظلم کوونکي ونیول شي او قضیې خلکو ته وویل شي چې مجرم نیول شوی او سزا یې لیدلې، نو خلک بیا دا ډول پېښې نه تکراروي. دا چې د بخښنې دود موجود دی او خلک کولی شي بیا دا ډول تاوتریخوالی وکړي، دا مجرمین باید ونیول شي او محکمې ته وسپارل شي. طبیعي خبره ده چې موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکوو.
مبارزه خدای ادامه میدیم بر تامین عدالت.
په داسې حال کې چې دا مهال په لغمان کې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان لوري ته انتقال شوی، د دې ولایت چارواکي د خځو د چارو د رئیس حنیفې صافۍ له وژل کېدو وروسته هم دا نه مني چې ګوندې په سیمه کې د امنیتي وضع خرابوي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا ډول پیښې په هر ځای کې پیښېدای شي او دا هیڅکله په دې معنی نه ده چې په لغمان کې د امنیتي وضع خرابوي. نوموړي وویل چې په لغمان کې ولسونه د امنیت په ټینګښت کې له حکومت سره ملاتړ کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک راسمن چې چین ته په سفر تللی، په افغانستان کې د امریکا او چین ګټې شریکې بللې او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین پانګونه ګټوره بللې. چین په روسیو کې د افغانستان د عینکو د مسو کان او د غرس د امودریا د تیلو د حوزې د استخراج قراردادونه خپل کړي او ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه وکړي. په پکن کې د مارک راسمن د څرګندونو جزئیات د اسمت څاروان پر رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي د پنځشنبه په ورځ په بیجینګ کې وویل چین د افغانستان په بیارغونه کې ډیر مهم رول لوبوي. د چین د خبري آژانس شینهوا د راپور لمخې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک راسمن وویل چین له افغانستان سره مرسته کړي چې د افغانانو او د دوی د حکومت ظرفیتونه لوړ شي. ګراسمن د چهارشنبه په ورځ دا وخت له توکیو څخه بیجینګ ته ورسېد چې د افغانستان په اړه د امریکا او چین نږدې سلام مشورو ته دوام ورکړي. د جولای په 8 په توکیو کې د افغانستان په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ چې له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د 14 میلیارد ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه وکړه. ښاغلی ګراسمن وویل فکر کوي د توکیو کانفرنس وښودل چې د چین په شمول نړیواله ټولنه کلک نیت لري چې په افغانستان کې لیوالتیا وساتي او له افغانستان سره تر 2014 وروسته هم ملاتړ ته دوام ورکړي. د زیاته کړه افغانستان ته بشاوانه ډول شي ځکه چې په دې کې زموږ خپله ګټه ده. ګراسمن وویل په افغانستان کې د چین پانګونه به نه یوازې د کار او روزګار امکانات برابر کړي، بلکې افغانانو ته به له راتلونکي سره ارتباط رامنځته کړي. د وویل چې چین او امریکا په افغانستان کې ګڼې شریکې پروژې لري. موږ په ګډه ځینې افغان ډیپلوماتان روسو د روغتیا په برخه کې او د کرهنې په برخه کې ځینې داسې پروژې شته چې موږ غواړو تعقیب یې کړو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د شانګهای د همکاریو په ټولنه کې افغانستان ته د څارونکو د مقام ورکولو په اړه وویل دا ډیره شته چې افغانستان د سیمې د نږدې کیدو لپاره د شانګهای د همکاریو له مؤسسې سره یو ځای شو. ګراسمن وویل په خوندي باثبات او سوله ایزه سیمه کې باثبات امن او سوله ایز افغانستان د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګټه دی. ده دا هم ویل زما په نظر په افغانستان کې په ځانګړي ډول د چین او امریکا منافع ډیری د دوه اړخیزو ګټو پر اساس ولاړ دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په چین کې وویل د توکیو کانفرنس وشوده چې د چین په ګډون نړیواله ټولنه تر 2014 میلادي کال وروسته افغانستان نه هیروي. وروسته مو په کابل کې د امریکا د سفیر دا څرګندونه چې یو شمېر طالبان سولې ته لیواله دي د سیاسي چارو لوی څېړونکو سره څېړلي. د روانې خبری مجلې خبرونه په لنډو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د لغمان ولایت د ښځو د چارو د رئیس د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. حنیفه صافی پرون ووژل شوه. په پروان کې چارواکي وایي د درې تنو برمته شویو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. دا کسان اختطاف شوي دي. د بلوچستان په مرکز کوټي ښار کې د جمعې پر ورځ د عوامي نېشنل ګوند پر غړو چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي دي. د ایران د رژیم مخالفان وایي مخالف مشر مهدي کروبي چې په کور کې نظر بندې د هغه د خور په جنازې کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پخې نقشې سته چې د سوریې رژیم د تر څه په سیمه کې قصدن ملکان وژلې دي. یوه ځان وژونکي د جمعې په ورځ د نایجیریا د میدوګوري ښار په یوه جومات کې 15 کسان ووژل. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري وسم نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. اجمل اند کتنه ورته کوي.
د سولې او جنگ د انسټیټیوټ په یو ریپورت کې ویل شوی چې افغانان د دې هیواد سره د مرستو د ورستیو ژمنو په اړه پوښتنه لري. د دې تحلیلي راپور په پیل کې ویل شوی چې افغانان د نړیوال ټولنې د مرستو په هغه ورستیو ژمنو خوشاله دي چې د توکیو په کانفرنس کې وشوي او ډاډمن شوي چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم نړیواله ټولنه افغانان یوازې نه پرېږدي. خو یو شمېر بیا په دې برخه کې د خپل حکومت کفایت او وړتیا تر پوښتنې لاندې راولي او وایي آیا داسې ډاډ شته چې دا مرستې به په مؤثره توګه ولګول شي، ځکه په تیرو څو کلونو کې په میلیاردونو ډالر په افغانستان کې ولګول شول خو د عامو افغانانو په ژوند کې هیڅ ډول ښه والی را نه وست. د جنگ او سولې د انسټیټیوټ په دې رپورټ کې راغلي چې د توکیو په کانفرنس کې له 2014 میلادي کال څخه وروسته له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وشوه او وویل شول چې د دې مرستو په سلو کې 50 په د افغانستان د حکومت د بودیجې له لارې لګول کیږي. د دې په بدل کې افغان حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره ژمنه وکړه چې د ډیموکراسۍ، حکومتداري او د قانون حاکمیت ته به پیاوړتیا ورکوي او په خپل انکشافي او مالی مدیریت کې به هم خواله راولي. په راپور کې راغلي د مالی چارو د سمون او خوالي په برخه کې افغان حکومت ژمنه وکړه چې هغه کسان بچي د کابل بانک په دیوالې کېدو کې لاس ترلود د قانون منګولو تراکاږي او د دې بانک له لاسه وتلې پیسې به راټولې کړي. نړیوالې ټولنې ویلي په دې برخه کې به د افغان حکومت د اقداماتو څارنه وکړي او که د مرستو د مؤثریت په اړه پوښتنې وي نو بیا به ضرور نه وي چې خامہ خادم مرستو ته دوام ورکړي. د ډیلی ټلیګراف رسپانې د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه یو مقاله خپره کړې او د دې مقالې په پیل کې وایي له افغانستان څخه د برتانوي ځواکونو وطنه پر دې فرضیه ولاړه ده چې د اسامه بن لادن د القاعده شبکه باید په بشپړه توګه له منځه تللې اوسي او نور باید د برتانیې امنیت ته ګواښ نه وي. رسپانه وایي دا هم امکان لري چې د القاعده شبکې پاتې شونې چې د 2019 میلادي کال راهیسې د ایمان الزواهری له خوا رهبري کیږي په افغانستان کې د ناټو د ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته بیرته سر راټول شي، په ځانګړې توګه که له 2019 کال وروسته دا څرګنده شي چې له طالبانو سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ سیاسي حل لاره نشته.
په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر وویل چې معتدل یا منځلاري طالبان په افغانستان کې د سولې له بهیر سره لیوالتیا ښیي. کراکر له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکې کې ویلي چې د طالبانو د قیادي شورا د غړي معتصم خاجان په څیر منځلاري طالبان د سولې غوښتونکي دي. د همداراز ویلي دي چې د طالبانو په تحریک کې د سخت دریځو کسانو شمیر کم دی. تر دې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې په هیواد کې له روان سیاسي بهیر سره یوځای شي. حامد کرزي د طالبانو پر مشر مولا محمد عمر ژغ وکړ چې د افغانستان په هره برخه کې چې غواړي خپل دفتر پرانستلی شي. دا خبرې څومره دقیقې دي او اغیز به یې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو څه وي؟ په دې اړه احمد تکل له پخواني والي د سیاسي چارو له کارپوه عبدالرؤف فیصا سره مرکه کړې.
د امریکا د سفیر دا خبره په دغه اوسنی حالت کې ستاسو لپاره څومره دقیقه ښکاریږي چې دا به د ټولې امریکا یا د امریکا د دولت او حکومت نظر وي؟
زه فکر نکوم ته دې اندازې پر زدیر خوشبینی نه لرم لکه سفیر چې ویلی دي چې دې طالبان نرندری دي صرف سره کې نشم ځای دی ولای ما ځکه چې دې کې متواصل کړی دی احتمال لري قوی احتمال چې داسې به وي مګر متاسفانه په ځنو ځای کې چې ګورو دا د نرندری دی یو موقف کې ضعیف دی د سختدری دی موقف قوی دی حرکات چې ګورو اعمال چې ګورو نو خدای یو کې شاهي وي د خو به ډېره خوشبختي به د افغانستان دپاره به داسې یو کار وشي او د دې نشي دوګیري وشي چې خدا نخواسته د عراق بعدې پیښې تکرار نشي دا خو به د افغانستان د ملت دپاره یو ډېره لویه خوشبختي وي.
له راین کراکر نه مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي هم هیله ښودلې وه یو ځل بیا یې د طالبانو پر مشر ملا محمد عمر باندې غږ وکاو چې راشي د سولې له پروسې سره یو ځای شي او په هر ځای کې چې دی غواړي هلته دفتر ورته پرانیستل کېږي. دا خبرې او د امریکا د سفیر خبرې ستاسو په نظر څومره عملي دي؟
متاسفانه چې ډېر خوشبین نه یم دې خبرو ته، په دې دلیل خوشبین نه یم چې د افغانستان دولت همیشه په دې باندې اصرار لري چې طالبان د سلاف اونځه کې کړي اساسي قانون دی ومني را دې مذاکره ته. زه دا ډېر عملي خبر نه بولم.
ولې دا ستاسو لپاره عملي نه ښکاري؟
دا سي عملي نه ښکاري چې دا دومره کاله چې دوی دا فعالیتونه کوي که دوی دا منای شوي چې سلاف اونځه کې کړي آرام آرامیشی راشی او اساسی قانون اومنی نو جگه تاسو ضرورت و جگه تاسو ضرورت نو نوزه دا سه فکر که هم یو سد دولت دیده خپل دریز نه یو انعطاف پذیری دی ولدی یو سد غوطه اجازه ورکی چه اغا هم خپل دلائل اوراندی کی کداس یو متوسط اقتا ورسیگی موقف تا ورسیگی احتمالش تا.
د افغانستان دولت چه دول انعطاف خودلیشی چه تاسو یادونه کوی؟
یو څه دې چې دې خبر نشي اساسي قانون دی اومني او سلاد قانون کې کیږي دا یو څه یې تاسو وایي.
نو په دې صورت کې به د افغانستان راتلونکي اساسي قانون د چا په خوخه جوړیږي ستاسو په نظر؟ تاسو وایي چې د طالبانو نظر په کې وخصل شي؟ د طالبانو نظر
باید
د طالبانو نظر خو څو کله مخکې لیدل شوی چې د نړیوال ټولنې له وسنوي غوښتنو سره په تضاد کې دی او خای نړیوال ټولنې او سره ونه مني.
نو امکان لري چې شرایط اتفاق کړي وي په دادم رکار کې او هم تجربه کړي دي چې په دې شدت باندې چې دوی روان دي دا هم نتیجه ورکوي او د افغانستان دولت هم شاید دې نتیجې ته رسیدلی وي چې دا مسلسل پیشنهادونه چې کوي و نه منل کېږي دا د حل لار نه ده. انعطاف د دواړو خواوو باید وي، هم د دولت دخوا هم د طالبانو دخوا، که داسې یو موقف ته ورسېږي سره امید خدای ته دی چې دا موضوع حل شي که دواړه په خپل دریځ باندې ودري که هېڅ امکان نه لري.
داسې نظریات هم شته چې وایي طالبان په خپل خوخه نه دي او هغه ډیر د پاکستان سترګو ته ګوري. کچرته دا خبره رښتیا وي نو بیا هم د سولې لپاره هیڅ امید نشي کېدای.
په طالبانو کې هم نرمدري د خلک پیدا کیږي، په طالبانو کې داسې خلک هم پیدا کیږي چې سل په سل د پاکستان نظر ته نه ګوري، ملت خواهی به ورسره وي، دا فکر به ورسره وي چې دا ملت دومره وځورید دا خو خپل ملت دی، طالبان هم د دې ملت خلک دي که ریشه امریکا خپل موقف ته تغییر ورکوي او غواړي چې په آینده کې په افغانستان کې د عراق هغه ډېر ترخه تجربې عملي نه شي نو دا خو به ډېره خوشبختي وي. خدای دې وکړي چې امریکا هم په دې خپل گفتار کې صادق اوسي او امریکا کولی شي چې پاکستان باندې بیا فشار راوړي. پاکستان خو بیخي سل په سله کې خپل اختیار نه لري، د امریکا سترګو ته ګوري، امریکا نظر ته ګوري.
دغه ټولو تحولاتو ته، دغه ټولو سرګندونو ته هم د افغان چارواکو، هم د امریکایي چارواکو او هم د طالبانو د مشرانو عکس العمل ته په پام سره، تاسو د سولې د خبرو اترو راتلونکي ته څومره امیدوار یاستئ؟
په زیات اندازې پر دا امیدوار یم چې رښتیا دولت وغوړي، رښتیا امریکا وغوړي، رښتیا پاکستان وغوړي، طالبان حتما د دې نظر ته ګوري، صحدری د طالبان هم خپل موقف ته تغییر ورکولای شي. نرندری ده خواهی البته غاری پسل پسل ده غاری نو خدای دیو که شده حالات راشی ده شرایط راشی شده غر طول خبری ده افغانستان ده مظلوم ملت ده خیر ده پاره بگر که تمام شی سول راشی افغانستان ته ولی ده ملت ده تاره ده ده
د سیاسي چارو کارپو عبدالرؤف ویسا وویل په افغانستان کې د سولې لپاره په کار ده چې یو څه دولت له خپلو غوښتنو تیر شي او یو څه طالبان له خپلو غوښتنو ته شا کړي. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې له چارواکو او سیاسي څېړونکو سره دغه اوس ګڼې مرکې اورېدلی شي. د ولسمشر حامد کرزي له ورور له اداري فساد سره د عالی اداري د مشر عزیز لالودین مرکه د طالبانو د رژیم د وخت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له مشر مولوی قلم الدین او یو شمیر نور سره مرکه د ازادي رادیو په پانه کې اوریدل شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د ازادي رادیو په ویب پانه کې ګڼ رپورټونه هم لرو. دغه اوس د سر رپورټ دا دی چې د آسیا د ادارې د و کارکونکو د استعفا عملونه به وڅېړل شي. بل رپورټ دا دی چې پاکستان وایي له افغانستانه لراغلو وسلوالو مو یو لستنه وشلي. په بل رپورټ کې تاسو دا لوستلی شئ چې ایران دی د اتمي پروګرام په اړه ټول پښتنه تر سره کړي. نورګن مطالب هم لرو او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدلی شئ. پاکستانی چارواکي وایي طالبانو په پښتونخوا کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو په کمپاین بندیز لګولې او په دې کار سره به د لکونو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. طالبانو ولې د پولیو واکسین کمپاین بند کړی؟ دا به له چانقه علي کوزي څخه واورو.
چارواکو د جمعې پر ورځ وویل ټاکل شوی و چې په پښتونخوا کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو کمپاین په راتلونکي اونۍ کې پیل شي، خو د طالبانو د بندیز له وجبه د شاوخوا 240,000 ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د پاکستاني طالبانو مشر حفیظ ګل بهادر چې وسلوال په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو پر ضد جنګیږي، په وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو د دوام په اعتراض کې د پولیو کمپاین بند کړی دی. چارواکي وایي طالبانو د واکسین کمپاین بند کړی او وایي بهرنیان د واکسین په پلمه جاسوسي کوي. د پاکستان یو روغتي چارواکي فرانس پریس اژانس ته ویلي دا سبریږي چې د هیواد په شمال لویدیز کې ممکن د پولیو واکسین ونه شي، او دا ځکه تر اوسه نه پوز او نه هم د سیمې واکمنو کسانو دوی ته د امنیت ډاډ ورکړی. یو روغتي چارواکي چې د نامل خود لیډر کړی وایي طالبانو ګواښ کړی که چیرې د پولیو د واکسین کارکوونکي مربوطو سیمو ته لاړ شي نو خپل ژوند بل خطر سره مخامخ کړي. پاکستانی ډاکټر شکیل افریده په دې تور درې دیش کال باندې دی چې د تیر کال می میاشت کې له سی آی ای سره مرسته کړې وه او د جړې واکسین د پروګرام په جریان کې د اسامه ابن لادن پته لګولې وه. په قبایلي سیمو کې د روغتیایي خدمتونو رئیس فواد خان وایي که چیرې د پولیو واکسین ونه شي نو یوازې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې به لږ تر لږه 1,60,000 ماشومان د ګوزن له خطر سره مخامخ شي. لبلخوا یو جکپوړ امنیتی چارواکي ویلي د دوشنبه په ورځ به قومي مشران غونډه وکړي او د پولیو د واکسین د کمپاین په اړه به بحث وکړي. د لانسټ میډیکل ژورنال د راپور لمخي په پاکستان کې د واکسین د ستونزو له وجې په دې هیواد کې د تیرو لسو کلونو په نسبت تیر کال د ماشومانو د ګوزن پیخي زیات شوې وي. تیر کال دا پیخي 1,390 او په 2010 کال کې 1,340 سب شوې وي. د ماشومانو ګوزن یا پولیو لا هم په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې ستره ستونزه ده. په زیاتو مواردو کې هغه ماشومان چې عمر یې تر 15 کلونو ټیټ وي د پولیو په ناروغۍ اخته کیږي، او په ناروغۍ اخته شویو ماشومان د 100 ساعتونو په موده کې ګډ او شل کیږي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روان خبری مجلې په پیل کې مولتا سو سره ژمنه کړې و چې د یو سوزیدل افغان کیسه درته کوو. لدی سړی سره په کابل کې زموږ همکار لینا شریفي د شوند رنگونه په پروګرام کې شخې ده.
د شوند رنگونه
نو میرا فیولال دی رسولان کې شاګرد ما
تاسو په ښکاری چې سوزیدل دی داوالې
دا اور غسه ما دا ډبا روانه لوتي و
ډاکټر
پاسمان وکړلو بعد هغې نه بس بیا راغلم.
څنګه اوس کار کولی شي؟
هو کار کولی شم.
بیا څنګه آیا د ګاز ډبې ته نږدې ورځې؟
نه نه بیا نه ورځم، دایره مې ولیده بیا نه ورځم.
اوس خو تاسو کیم زوبلدي او تاسو کار هم کوئ، آیا کور کې کوم بل څوک نشته چې کار وکړي؟
نه کور کې څوک نشته.
څو کسه یې کور کې؟
شپږ نفره یو.
د شپږ کسانو ته خرڅ مصرف یوازې ته پیدا
کوې؟ هو ټول زه پیدا کوم. ورځم
څنګه د رستورانت چې کار کوي دا پیسې بیا پوره کېږي؟
هو پوره کېږي. ښه دی.
مخکې مې وویل چې د لینا شریفي مرکه د وبخښۍ دا د فرشتې مرسل مرکه وه. له همدې مرکې سره د ازادي راډیو د دې ساعت خبري مجله سرته رسېږي. بله یوه احمد شکفر احمدي تاسو ته وړاندې کوي. په خیر راغلئ.